دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې لتاش څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو، تازه او مهم خبرونه. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ. له دې پرته کولی شئ چې بیا وروسته ټلیفونونه هم راته وکړئ. په خبرونه کې د سیمې په اړه ځینې مهم رپورټونه هم لرو، خو اول د دې مهال خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه احتجاج کې له حکومت غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې دی، او اوکراینی ولسمشر ویلي دي چې روسي ځواکونو یې د هیواد دونباس سیمه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي دی په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانیخیلو کې تر هدفي حملې او په بکاخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ، او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل، له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی د درېدو غوښتنه کوي.
نوی جنگ آغاز شوی دی، نن غبا جانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو. د څو کولینا میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی می سولینا وتا کو سناتی ورتا کو چې دا پردای جنگ تا د تل خور نه لری کا.
غورځنګ دا مظاهره پر داسې مهال کړي چې پرون په جانیخیلو کې وسلوالو د اف سي او سرتیری وواژه. پولیس وایي د اف سي سرتیری عمر حیات کلي ته په چوټۍ تللی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې یو مقناطیسي بم نښلولی و، خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د شیرعلي وزیر او انور خان د وړ ګاډی د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوه دی. د دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. انتظامیه د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګول دی. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سینګارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي وویل، د دې اقدام موخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنیو اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب دعوا وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولای شي چې د یو کال په موده کې د 6 اربع ډالرو زیرمې ولري. هغې زیاته کړه چې حکومت پر بیړني مالیاتي پلان هم کار کوي چې اقتصادي حالت سم کړي. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی، او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د بهرنیو اسعارو له کمښت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانه اونۍ په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او فعالانو د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د خزو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یوه بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی، او دا یې د شرم وړ کار بللی دی. تیر ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې وایاندویان دي خبرونه په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د ګام ننګه کړې ده. نوموړي بیګا رسنیو ته ویل دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراعت کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د می د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو. خو د طالبانو حکومت وایي دا یې کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې روسیو ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه د د په وینا په بشپړه ډول ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زلنسکی بیگانه وخت په ویډیوي وینا کې پر روسیو ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیا توکم وژنه کوي. زلنسکی وویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر ویل د می پر 19مه په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسي ځواکونو په بې رحمانه او مطلقه بې حسه بمباری کې 12 کسان وژل شوی دي. د ویل پر اودیسا سیمه او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زلنسکی د تازه څرګندونو تورونو په خبرګون سند ویلي. اوکراینی ولسمشر ویل پرونی د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فان دیر لین سره د مالی مرستو، کرنیزو برآمداتو او له ازوفستال د د په وینا د اتلانو د ایستلو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړي. تر دې مخکې د سر صلیب نړیوال ادارې ویلي ول چې د هغو سلګونو اوکراینیو جنگیالیو نوملیکنه یې پیل کړې چې په ماریوپول کې د جنگی زندانیانو په توګه د فولادو لهاغې کارخانې وتلي ول. ادارې د جنگی بندیانو په توګه د جنگیالیو نوملیکنه د هغوی د ځای ځایګي معلومولو او ورسره د انساني او باوقاره چلند باوري کولو لپاره اړینه بللې ده. خبرونه پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتیری د وژنې او په بکا خېلو کې په یوه چاودنه کې د شمالي وزیرستان د یوه کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهره ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورځنګ د غړو د انتقادونو او پرونۍ مظاهرې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جاني خېلو پولیسو د اف سي سرتیری په چوټۍ کلي ته تللی و چې وسلوالو تېره ورځ د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و، خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د شیر علي وزیر او انور خان د وړ ګاډۍ د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوی دی. عمر وزیر تفصیل لري.
دا جانی خیل تانے سچو سید رحمان او زائی خلکو پوینا د مئی په 19مه بچا کی او سیدون کې عمر حیات چې اف سی کې ملازم وو پر رخصتی راغلی وو. وسلوالو د کورمخه ته په ډزو و وژلو. د پولیسو پوینا د نامعلوم زید مقدمه دایره شوه. دا جانی خیلو بنو او شمالی وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تیر ماښام د برید او شمالی وزیرستان میرعلي ډیګری کالج دوه ښوونکو په بامی برید کې ژوبلې دو زید بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالی وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه. بکا خېلو کې ور وچاو دی دو
پښتنه کې چې دمره زرور خلک څوک دي
د
پښتون ژغورنې غورځنګ جانی خیلو غړی لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزو نه په جنګ کې سوځېدلی نن هم د جنګ او تشدد نه خلاص نه دي.
شلکو له مخکې چې کله و د خور ته یې بدامنی روړله د دې مش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې آپ کیسه پیدل هغه یې ټارګټ کړل هغه خلک دوله تر اوسه په میش مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غ بجانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو د څه کولین میش لګیای د مل سکیم وخت درون دی می سولینا و تکو سناتی ور تکو چې دا پردای جنگ
په جانی خیلو کې د نوړاندې هم وسلوالو دوه د اف سی اهلکاران چې په رخصتی راغلي ول په هدفي برید کې وژلي ول او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیری هم چې جانی خیلو ته په رخصتی راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. تیر کال د غلطه په هدفي بریدونو کې وژل شو زید جانی خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویشت ورځې پرلتونه کړي ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 بجو،
د ځوانانو حق
په 4 بجو.
په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې د روپۍ ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده. دې حالت ته په کتو حکومت د کفایت شعاره اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. نوموړي ویل له دې کار سره به په 2 میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. نیاز علي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مئی په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بد ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیات دودی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 یوه اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوی
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي دا غیر ریټونه نو د دې اثر به براه راست په غریب عوام باندې هم کیږي. زر مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان وسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا یو سل 15 ارب ډالره قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 1115 ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مای په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده.
پرون چې دوه کوم میټینګ شوی دی د آی ایم ایف او د ګورنمنت اف پاکستان، نو زما خپل خیال دی چې د ډېر هدف پورې د حکومت د ګورنمنت اف پاکستان او د آی ایم ایف کوم مذاکرات دي، نو هغه دا چې دغه پیکیج په مخ په وړاندې باندې دي، دویم حکومت هم دا ډیسیژن پرون اخیستی چې موږ به سخت ګامونه چټو، نو دغه دوه خبرې داسې مخې ته راځي او که فرض کړه آی ایم ایف پروګرام مخ په وړاندې باندې دي نو بیا پر روپۍ باندې پرېشر کمیدی شي.
بل لور ته وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالی نوټس اخیسته وو، د اقتصادي چارو پوهانی د مای په 19مه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه صاحب آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی،
دی وای چې نن د خزانه وزیر او د سٹیټ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی ده. په هیواد کې اقتصاد لډی رستونزو سره مخ دی، ډالر وستر بلی سیوا کیږي، منګ حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت ګامونه واخلي، باید چې پر روانو څو ورځو کې حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دې خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتي خساره کم کړي.
پر حکومت سے ہم نے کہ وہ تجارتی خساره اپنا کم کریں.
دو ورځې وړاندې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم په انلاین توګه د آی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډېر ځل اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب د مای په 19مه ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې حکومت د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت ګامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړ بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره په پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نویو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولی دی. دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې 15 کسیزه جرګګۍ پرون د اورېدنې پر مهال وکړ. بندیال د مې پر 13مه د احتساب په قامي ادارې نیب، د تحقیقاتو په وفاقي ادارې FIA او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څېړلو لپاره نوټس اخیستی و او جرګګۍ یې اعلان کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ د اقدام ستاینه کړې، خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ یې ورباندې نیوکې کړې دي او دای په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنون کې وایي نوی حکومت اکثر لوړپوړي مشران بدلوي او نوی پر ځای ټاکي، نو په دې برخه کې د سپریم کورټ اقدام اړین نه وو. غلام غوث تفصیل لري.
د سپریم کورټ لخوا په نیب، FIA او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس وروستو د مئی په 19مه نیټه لومړۍ اورېدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوري حکومت د احتساب په قومي اداره او نورو پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده، خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پدې نیوکې کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز په سرګوده کې د مې په 19مه نیټه د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو، نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکې کولې، خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اخیستل پکار دي.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں،
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چکل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اگستلے دے نستا دیر مننا. خو بشیر میمن چې د ایف ای ای مشر وو نو د هغه په لګول شوي تورونو هم د خپلې اندې یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې ایف ای ای او نیب یې کارولو نو په هغې هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فنډینګ کیس چې د وو کلونو نه پیسله کیږي په هغې هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکې کوي. نو په ځواب کې هغه وویل،
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارس چې کومو د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو. زما په خیال باندې چې د دې ارس کې لګیا دي خلک هم ارس ګوري په کار دادی چې د ثبوتونه د مخې ته راوستي شي که سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هرې خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وایي چې تاسو تاسو مبارک زموږ خیال دی چې تاسو د بدنیتۍ په بنیاد باندې ارسه کوي. دې سره به د ملک اونه چلی دا ارسه د پیپلز پارټۍ په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودھری د پاکستان چیف جسٹس وو. نو سیاسي جماعت ته که په ازادۍ سره د کار کولو موقع ورنکړی شي نو هغه به څنګه خپل کار وکړي، لکه د هغې اعتماد به څنګه جوړیږي؟
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوي حکومت د راتګ سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادلې د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دے نہ بل دیتے کی داغی غٹ ہو جدار چمخ کے دل دے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی چکم چارواکی اوپر کم کم ہو دو کار کا نو آغی خود اس بے اختلاف سر ڈیر جاتی ہو کڑیو نو ظاہر خبر تھا کہ ددی بدلی چکم دا خو پکار ہوا اور اس چدا جی داغی نوٹس اگر زمان دادا دا چدا یہ خبر ہے نہ دا دا جمہوری سیاسی نظام کمزور کول دی او دمان دا دادا دا چر دی به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورٹ کې د مې په 19مه نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضی عمر عطا بندیال په خپل سرګندونو کې ویلی دی چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکو نه په یره تر هکې دي، بلکې دا ګام یې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دی. د اوریدنې وروسته د عدالت لخوا یو حکمنامه هم جاری کړې شوې ده چې تر مخه یې د احتساب د قومي ادارې مشر، د کورنیو چارو سیکرتر او د ایف آی ای د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټسې جاری کړې شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وښایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړې شوې دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې از خود نوټس نوره اوریدنه د مئی د 28مې نیټې پورې ځنډولې شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګونونه پراخ شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون وویل چې له عامه ژوند د خزو لرې کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویانې باید په پټ مخ خبرونه وړاندې کړي. یو شمیر خبريالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. اسد الله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هره ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي. نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یا چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ، اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو وزارت او د جرمنی د نړیوال پرمختګ ادارې جی آی زیډ د می پر 19 په سواد کې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې پوهانو د ولسی مسالو د هواری او د پرمختیایي چارو پر ترسره کولو خبرې وکړې. غونډې ته د بلدیاتی ادارو د نویو منتخبو چارواکو ترڅنګ ولسی وګړي هم وربلل شوي ول. په مینګوره کې د غونډې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د خپلو حقونو او د دندو په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړل. نور د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات مینګوره کې د میونسپل کمیټې په حال کې جوړ کړی شوې غونډه کې شریک منتخب شوي بلدیاتي نمائندګانو او عام ولسو ته پوهانو ویل چې د پاکستان پاین کې د یو سل سلویخت الف تر سوري لاندې مقامي نمائندګان ټاکل او هغوی ته انتظامی، سیاسي او مالی اختیار ورکول دي. په دغه لړ کې کال 2019 کې صوبایي حکومت بلدیاتي نظام کې بدلون منظوري او د هغې تر سوري لاندې ټاکنې شوي. سیمینار ته د جرمني حکومت ادارې جی آی زیډ ریجنل مشر عنایت علی شاه ویل،
په ټوله دنیا کې د ترقی لپاره یا د پرمختګ لپاره په ټوله دنیا کې کم ماهرین چې دي هغه په دې خبره باندې متفق دي چې تر څو پورې د خلکو رائے په یو ترقیاتی منصوبه کې شامل نه، نو هغه ترقیاتی منصوبه کامیاب نه شي کېدی. نو د خلکو د رائے معلومولو لپاره، د خلکو رائے شاملولو لپاره داسې قسمه مواقع پر هم کول ډیر زیات ضروری دي. کمزې خلک خپل ادارې وتا سوالم ته وکي، داغی اکاؤنٹیبلٹی مو کی، یعنی مطلب دارے چې تاسو څه کوي، څنګه کوي، اولی کوي او سمرا لکه تاسو سره بجټ ته هغه بجټ تاسو په موږ څنګه لګوي، تاسو ذمہواری سره بطور سرکاري ادارو او ځان سره ذمہواری سره بطور عوام.
سیمینار کې د ضلع سوات مقامی حکومتونو سیکرټری امجد علی ویل چې د عام ولس هر قسمه مسلې او حکومتي خدمات ترلاسه کولو کې د بلدیاتي نمائندګانو اهم کردار دی او په کار ده چې عام خلک د خپل منتخب شوي نمائندګانو سره په رابطه کې وي.
د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل مطلب دار چستا پا دہلیز باندې تا انصاف
نو کد انصاف خبر وک نو دا ډیر ګران ټکې دی ویلو کې ډیر آسان دی خو دا غي مطلب دا چې د دی ویلج کونسل د نیبرهود کونسل دفتر په هر کوڅه کې په هر محله کې چې دا چا سم مسلې نو دا چیرمان صاحبان ممبران دا چې څومره ناس دي پکار دا چې دوی سره راشي چې دا جوړو دې ډایرکټ ویلج کونسل دفتر ته لیږي هغه دغه سره ریلیټډ یو کني د ناس دا معلوماتي دفتر دی دته به د هر ډپارټمنټ پتی دی به هغه ته بیا لا رسیدل
سیمینار کې مقامي خلکو د سیمې مسلې هم وړاندې کړې په دا اړه د فیض آباد یونین کونسل نو منتخب چیرمن ضیاء الحق چې دوی د ولس سره د مسلو حل کول لوزونه کړي او دا به ورته حل کوي
فلال خو زمونږ حل برداري نه شوی ان شاء الله چې حل برداري څنګه زمونږ وشي او کونسل زمونږ سٹارټ شي نو مونږ به د عوام دا کم آواز چې دی د عوام چې دا کم مشکلات دي د اوبو په مسایل دي زمونږ د صفائی مسایل دي نور چې کم دي وړې ټکه پکه مسایل دي یا د سکولونو یا د صحت په مت کې نو اب موږ خپل کونسل کې ان شاء الله چوتا او خپل می سره تحصیل چیرمین سره باغ شي ارکو او په هغه کونسل کې بعد هغه په حل کولو کوشش کوو ان شاء الله
په ضلع سوات کې 200 او 14 ویلج او یونین کونسل دي چې پکې هم دومره خزي د هر یو یونین کونسل یا ویلج کونسل نه منتخب شوی سیمینار کې شریکي د ملکانو نو محلي نمائنده کونکو بیگ اب شهاب رستا مشال ډیرټول چې دی نظام کې د خزو مسلې حل کول هم خه مقدمه
ډیره خزي په کورونه کې د سیناستي دي هغه مطلب دا هغه سره ډیر ډیپلوماسي شته یاراسته هر سشتهغه مطلب اغه ته د سیستم ستدغه دی نو زه غواړم چې منګ د دې خزو د आवाज مخ کې بوزو منګ د دې خزو د مسائل هم مخ کې دغه کوی आवाज د سړونو په دې کې د خزو او نور هم مطلب د لار او د سپایانو دی په اړه کې
سیمینار کې ګډون کوونکی د منګوري فصل حمید وای چې عام ولست هم د مسلو حل کولو لار خودل لپاره روزنه پکار ده
زمو په حساب تقریبا ماته نن چې کوم معلومات ما تلاش تقریبا کم اس کم یاره زه چې ما مطلب 30-40% ماته مزید په دې مطلب زیات مسائل پتا ولا کې چار دي مطلب د ټي ام اس روز دي یا میونسپل کارپوریشن ستا وای کنه یا مطلب یا په د واس د لیسونه مسله د خلکو د سون تکلیف ته کدي چې کولی کیږي مطلب د مطلب زیات په راځي زیات خلکو نه واوړو مسائل موړو دغه حال موړو
د خیبر پختونخوا په ټوله صوبه کې په دوه مرحلو کې د مقامی حکومتونو لپاره د یونین کونسل او تحصیلونو په کچه ټاکنې شوې خو تر دې دمه دغه نمائندګانو ته ځمواري لا نه دي حواله شوې حکومتي چارواکي وایي چې د جون په میاشت کې د بچک وړاندې کېدو وروسته به دغه نمائندګان په رسمي توګه خپل ځمواري ترسره کول شروع کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د فنلند او سویډن د ورګړېدو کلک ملاتړ کړی دی نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د هغوی د غوښتنې رپورټ کانګرس ته وړاندې کوي دا تر هغې وروسته ده چې هلسنکی او سټاکهولم په هغه پوځي سازمان د ورګړېدو درخواست دایر کړ روسي او ترکیه په ناټو کې د هغو هیوادونو د ورګړېدو مخالفت کړی دی اسد الله لودین د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړو چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ بایدن ویلی له دغه مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیار تایید کړي بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي خو د امریکا ولسمشر په جواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
په پیښور کې د پښتو لیک لوست د دودولو او د یو او کره لیک دود پاړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه. غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالان، شاعران او پوهان ورغلي ول. د مې پر 13مه د غونډې تر پای وروسته د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصرالله جان وزیر مشال راډیو ته ویل، ژبه هغه مهال پرمختګ کوي چې پکې لیک او لوست او همداراز علم عام وي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پښتو ژبې د معیاري لیک دود لپاره باید پراخې هڅې وشي. غلام غوث تفصیل لري.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایرکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل،
چینی پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک پاول سره، د لوست پاول سره. دا څلور جوز دي د یوې ژبې دپاره، پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي، هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان، یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دي. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغې کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي، او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي، دغه دوه عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه، دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت دپاره په ټولو ژبو کې ډېر کار شوی دی. که مونږ نورې د پرمختللې ژبې وګورو، د دې دپاره ډېر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې یا دلته کېږي، یا په باړهګلۍ کې کېږي، یا بر کېږي، یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت دپاره ډېر مهم دي. دې کې ستونزې په نښه کېږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېوالی په نښه کېږي، د لهجو بحثونه رامطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه رامطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو که موږ داسې بحثونه ونه لرو، نو موږ به سل کاله بعد هم معیاري ژبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړهګلۍ په کانفرنس کې چې د لر او بر وطن جګپوهان په کومه املا سلا شوي وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په باړهګلۍ کې یو اجتماع رابللې وه، او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړهګلۍ د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. داغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه څه کم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په اوولسم او اتلسم چې دا کوم پښتو کې مې کوم سیمینار دوه ورځنی منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، که په هغې کې بل څوک انټر شو نو د هغې هغه لهجه خو نه شي ویلی کنه. زمونږ لهجې سره لیکل هم بدل شوي دي، زمونږ هغه لهجې دومره هاوی شوي دي چې هغه په لیک لوست کې راغلي دي. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ خو به د یو بل نه جدا وایو، که لیکل کوو د یو بل نه به جدا کوو، خو که نصابي ژبه زمونږ یوه شي نو الله به دا کار کېږي چې زمونږ پوهان اوغواړي، زمونږ لیکوالان اوغواړي، نو دا کار به ډېر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه یې مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، دا د غلام غوث رپورٹ مواورید د پښتو ژبې سیمینار په اړه باندې د کراب دی وی معیاري پښتو لیکتو دولو په مخه باندې. اوس هم لدې سره د رپورټونو برخه په سلام پښتونخوا کې پای ته ورسیده. اوس بل تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. پر فیسبوک باندې مې پوسټ لیکلی دی، هلته مې تبصرې ولیدې، ځینې پکې خبرونه وو، هغه درسره شریکوم. خو تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې واورئ، که په ټلیفون یا سکایپ یا وایبر را سره رابطه کوئ او خبر درسره نو مهرباني وکړئ شمیرې او پته له ځانه سره ولیکئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ: 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه. د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل اوه سوه دریاویا شپږ سوه اوه سلویخت سلور سوه شپږ نوي. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي، پته مودا مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
شال رادیو ته غوږ یاست، او پر فیسبوک باندې راته دلته ډیرو زیاتو کسانو چې دا دومره تبصری راغلی وي، په دې کې ډیرو زیاتو کسانو لکه فضل خان شیرانی، رحیم وزیری دلته، د دین علاوه علی شاه امیدوار، عبدالودود پشتین او سید نثار آغا، رحمت داوړ، دې ټولو راته دلته تبصری لیکلی دي، خبرونه سره شریک کړي دي. د کسې په غره کې، د سلیمان په غره کې، په ځنګله چې اور لګېدلی دی په هغې په باره کې راته لیکلي دي. له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې دا خبر مو راسره شریک کړی دی. دا به تاسو د مشال راډیو په خپرونه کې پرون هم اورېدلی، او تازه معلومات هم موږ درته پر راغونډو او رپورټ به درته خپور کړو. د بشپړ رپورټ لوستو ته مزړی د مشال رادیو په ویب سایټ کې په پاڼه باندې پروت دی، د اپلیکیشن له لارې هم ترلاسه کولی شئ. رحیم وزیری صاحب دا هم د بنو د میره، د شمالي وزیرستان د میرالی د کالج د دوو استادانو د ژوبلېدو په بمی چاودنه کې ذکر کړی دی، د شیر علي وزیر او د انور د وړ هغه هم را سره شریک کړی دی. هغه خبر هم تاسو په خبرونو کې هم واورید. د دې پر ضد پرون مظاهره شوې ده، هغه مو هم در سره شریک کړی، رپورټ هم ورباندې موجود و. د دې نه علاوه رحمت داوړ لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې امنیتی حالات خراب شوی دي او نور هم د خرابېدو په حال کې دي، هدف یې وژنې کېږي. طارق حسین توري په لیکلی دي چې په بره کورمه کې د برښنایي پارچاو دی، خو عدنان شیرواړي لیکلی دي چې په لواړګي کې ډېره موده وروسته خوندور باران شوی دی، موسم ورسره ډېر زیات یخ شوی دی. عامر خان البته لیکلی دي چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. عمران علی لیکلی دي چې په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ پایلوبې یا فاینل ته ناست یم، نن یې پایلوبه ده، د دې له نتیجې به مو هم بیا خبر کړو. د هارون باچا په غږ سندره اورو، بیا به راشو له نورو خبرونو سره.
gam jam jam khage gam pal pal ravaniyam gam gam khage gam pal pal ravaniyam gam gam khage gam gut gut khage gam jam jam khage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam cham cham pavi
مشال رادیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او ګورو چې څوک را سره دی او څه خبرې راوړې دي. ستړي مشي، نوم مراته وخی او سیمه هم.
خیر دې نصیب صاحب، پامیر سایل صاحب، صبرناک ته وتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان تا ته او داشان د مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم.
په خیر راغلی، په خیر راغلی، خبر را سره شریک کړي.
خیر د نصیب سا خبر خدا د پنر صاحب لکه څنګه چې مخ کې د انګور اډې کوم بارډر و، دغه افغانستان غونډي وات سره پر مخ تړل سوی و، خو بیا د زینو مشرانو په کوشش سره هغه لار خلاص سوله دلته به ځینې خلک په ډېره اسانۍ سره د ډومیسیل د لارې یا د دسکري د لارې دواړو هیوادو ته تګ کولی سوای. پرون ورتېره ورځ په خپله پکتیکا ولایت تلم، د وزیرستان ډومیسیل را سره و چې کلنګ خمرنګ ګیټ ته ورسېدم هلته زنانم را سره وې. یقینا د ډومیسیل او د دسکري کسان چې وو یغو ته اجازه نه ورکېدله، صرف یو د وزیرستان وکل شناختي سي وه، هغه خلکو ته اجازه ورکېدله ګاونډي هیواد ته تللی سوای. د چا سره چې ډومیسیل و یا دسکره وه یغو ته اجازه نه ورکېدله، که به زنانه و سره وي هم خمرنګ په ګیټ اجازه نه ورته کېده چې دوی بارډر ته رسېدلی وای. بیرته واپسي را وګرځېدو د خمرنګ له ګیټه چې موږ ته اجازه نه کېده چې موږ یې بارډر ته پرېیښي وای. اسناد هم را سره و، پامیر صاحب ډومیسیل را سره و، خو یغو خصدار یا صوبهدار یا والدار صاحب دا خبره کوله چې اصلي شناختي نه وي، د نوکل د وزیرستان په ډومیسیل او دسکره باندې چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې دوی بارډر ته ولاړ شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې دوتاڼۍ صاحب. بعد سے خدا پامان. خان زلا ہم د سلیمان غرو پیخ پبارہ کی راتا اور پبارہ کی لکھ دی، خو محمد یعقوب شیرانی علی خان مندوخیل وی خبریال علی خان مندوخیل ڈپٹی کمشنر شیرانی سرا د شیرانی ضلع ڈپٹی کمشنر سرا خبری کری دی، اعجاز جعفر نمیگی وی آغ ورتویل دی پا دغا کی دا په ژوب کې چې درې کسان چې دغه د اور وژلو هڅه یې کوله هغه مړه شوي دي، او درې کسان ژوبل شوي هم دي. ژوبل کسان چې دي هغه ژوب ته سیول هسپتال ته لېږدول شوي دي، او ډپټي کمشنر لخلی دا هم ویلي دي چې د کسې په غره کې چې دا خلک مړه شوي چاته مرګ ژوبله اوښتې ده، دا لوکل ځایي خلک وو، مقامی اوسیدونکي وو. د کمشنر دا هم ویلي دي چې د کسې غره د ځنغوزیو په ځنګله کې نن سهار نوی اور لګېدلی دی، خو د پوځ هلیکاپټر چې دي هغه د دغې اور د وژلو هڅه کوي، نو دا تازه خبر وو. لدی علاوه دا خود محمد یعقوب شیرانی دغه وا ایم ڈی وزیر لکھ دی چې په وانه غوا خوا کې موټر سایکل باندې چې هغه آیس کریم خرڅي، یا قو ویل هڅه وکړه چې درې ماشومان وتختي او نشک کولی ورته دغه ورکړی دی، نشه ورته ورکړی در نشه یې آیس کریم او بیا د تختولو کوشش کړی دی، نو هغه چې د خلکو بیا ژغورلې دي له دې څخه. او د دې نه علاوه خانی ګل افریدی لیکلي دي چې په ټوله خیبر ضلع کې پرون باران شوی دی، او شپې دغه هم باران روانو. ګل امیر خان لیکلی دی چې هغه د اف سی سرتیر چې په جانی خیلو کې وژل شوی دی، هغه ویل زما ډیر خوږ ملګری و، او هغه دپاره وی دعاګانې وکړې، خدای دې وبخښي. او د دې نه علاوه مبارز خروټ لیکلی دی چې په پکتیکا سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو چارواکو یو جسد موندلی و، تر اخره پورې ویله پیژندګلوي ونه شوه، څو ورځې وشوې مړی ډیر زیات ویله خراب شوی دی، نو ځکه یې منگا خاور تا اس پارا. او دین علاوہ زنی نور کسانو هم سنی خان وزیر لیکلی دی چې په جنوبی وزیرستان کې انټرنیټ بیا بند شوی دی، او عبدالرحمن کریم لیکلی دی چې پر پوله باندې سلارزی لیکلی دی چې کونړ سره چې د دوی څومره رښتې دی، هغه د مړي ژوندی نه یو خبر زکه چې لارا تړل شوې ده. د باجوړ نه بل خبردار غلې دی، ګوهر علي راتلی کله دی چې په نواګې تانه باندې خلکو حمله کړې ده، تانه ته اور اچولې دی، او دا پیښه چې ده نن ورځې تیر شپه ماخام مهال تیر پرون ماخام دا ویلې شوې دي. وی په تانه کې یو ملزم و، وې د پانیدا تورو چې درې ورځې مخکې یو بل کس وژلی و او په تاڼه کې په حراست کې و، ویل هغه کوم کس د وژنې تور چې ورباندې پوره شوی و د هغه کورنۍ او د سیمې خلکو په زور له تاڼې څخه دا سړی راایستلی دی او وهلی دی او وژلی دی. بس دا خبر مننه گوهر علی صاحب چې دا مرا سره شریک کړ، موږ به د دې په باره کې معلومات وکړو او نور تفصیلات به هم له اوریدونکو سره بیا وروسته شریک کړو. د جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو بیا راځو.
باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او میرا لے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او میرا لے لکھ باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے
مشال رډیو ته وګیاست او دلته راته علاءالدین شادمانی لیکلی دی چې په ملتان ښار کې د تودوخې درجه نن 30 ډیګری سینټی ګریډ ده. همداراز ناصر خپلواک لیکلی دی چې د افغانستان په نیمروز کې هوا 30 ډیګری سینټی ګریډ پورې توده ده. او خو مجیب باچا لیکلی دی چې بیګا په قبایلی سیمو کې باران شوی دی. عطا الله څخه هم لیکلی دی چې په راول پنډی کې باران شوی دی. عبدالسلام صابر شینواری هم لیکلی دی چې په باړ بجوړ کې د پولیسو په چوکۍ باندې خلک ورغلی دي او هلته یو ملزم چې دی هغه وژلی دی. ځینې نورو کسانو هم راته د اور په باره کې لیکلي دي. ډېر زیاته مننه له تاسو څخه راځئ چې د شمالي افغان په غږ سندره واورو، په بلګړه کې بیا درسره یو.
دخت نو پر لمنو دج خالو